بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوگا پا اوگا یه ورسره جنگ وکر او ووجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه ده خدای پا لاره که پری رتلل. نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حد تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانته نیک عمل خلق خوښوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د تهران رادیو ګران اوریدونکو، هر چیرې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، نن د پنجشنبه ورځ د 1400 لومړۍ لمریز کال د وږي د میاشتې 12مه ده، چې د 1444م د سفر د میاشتې له 12مې نېټې او همدارنګه د 2022 میلادي کال د سپټمبر له 8مې نېټې سره سمون خوري. ایزانو زالی سخرابی دی سراد ملگرو ساسو دران وزور تا حاضر سیویو چننننی سارانه یو سا تخبرانه تاستا ورانده کرو. پسر که با دا معمول سرسم دا ایران افغانستان سیما و نری نوی خبرونه تاستا ورانده سی، بیا با دا سویفت دا نریوالی مبادلی لچوکارت نباهر دا روسیه و دا چند سارو دا مبادلی پا حق لیوی تفسیره تا غرسی، ورپسې به د تاریخ پاڼې د خپرونه یوه تازه برخه تاسو ته وړاندې سي، او بیا به هم د شهید سلیماني تر عنوان لاندې د ایران له لوري د نوې او پرمختللې جنګي کښتۍ په اړوند ځانګړې خپرونه واورئ، او په پای کې به هم د الهي نومونو د معنوي خپرونه تازه برخه درته وړاندې سي، چې په دې سره به مو د نن ورځې خپرونه ختمه سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. www.parstoday.com/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی. اوس په تهران کې د سهار 8 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په ایټمي مسله کې د نظام له سرو کرښو څخه وړوکې غونډې هم نه ترشا کیږو. د ایران خارجه وزارت د البانیا د حکومت د غلیمانه اقداماتو غندنه کړې. د اسلامي انقلاب د خبرګانو د شورا د غونډې په بیانیه کې د فلسطین په مسلې تاکید سوی. د طالبان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې حکومت مو ټول شموله دی او امریکا د افغانستان د هوایي حریم نقضونه بند کړي، او د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې د لږکیو د امنیت په برخه کې د طالبانو حکومت ناکامه بللی دی. تفصیلي خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دې په بیانولو چې په ایټمي مسله کې د نظام له سرو کرښو څخه وړوکې غونډې هم نه ترشا کیږو ویلي چې د خبرو اترو د بهیر سره مال د ایران ولسمشر د بندیزونو د ختمولو په لړ کې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر له لوري په ترسیم شوي سری کرښې تاکید کوي، او د بهرنیو چارو وزارت هم په پوره اقتدار سره دغه لاره تعقیبوي. د ایران له راپور سره سم د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د رهبرۍ د خبرګانو په شورا کې په تیر یو کال کې د سیاسي بدلونونو او د بهرني سیاست په ډګر کې د اسلامي جمهوریت د لاسته راوړنو په هکله راپور وړاندې کړ، او د دې شورا د غړو د پوښتنو ځواب وویل. هغه د خبرګانو په دغه غونډه کې د نړیوالو بدلونونو په هکله وویل، په سیمه کې له ایران پرته د نویو سیاسي او امنیتي تابعو لپاره د امریکې ټولې هلې ځلې ناکامه سوي دي. عبداللهیان زیاته کړه، هیڅ یو لوری نسی کولای چې د سیمې په هر ډول سیاسي او امنیتي مسایلو کې د ایران د اسلامي جمهوریت په اهمیت سترګې پټې کړي. هغه په نړیوالو حالاتو کې روانو کړکېچونو ته په اشاره سره تاکید کړی چې په داسې یو ستونزمنو حالاتو کې لا هم د ایران کښتۍ د نړۍ د کړکېچونو په سمندر کې په ثبات سره په مخ روانه ده. امیر عبداللهیان د هیواد د چارو په مدیریت کې د معظم رهبر په تدبیر باندې د دوستانو او دښمنانو اعتراف ته په اشاره سره یادونه کړې چې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د کیمانه مشرې په برکت سره ایران نن سبا د امنیت، ثبات، پرمختګ او اقتدار لپاره تر ټولو په غوره وضعیت کې دی. هغه جوته کړه چې په اقتصادي ډګرونو کې هم دولت کاونډي او د سیمې وادونو ته د لومړیتوب ورکولو سره د خلکو د معیشت او عایداتو د وضعیت بدلون یې د لویدیځوالو سره په مذاکراتو نه دی تړلی، بلکې په نړیواله کچه کې سوداګرۍ او اقتصادي فعالیتونو باندې تمرکز کړی دی. د ایران خارجه وزیر همدارنګه د ایټومي مذاکراتو د وروستیو حالاتو په هکله هم د خبرګانو شورا ته معلومات ورکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د تهران په ضد د البانیا د حکومت د ایدیاګانو په دروغ بللو سره د البانیا له لورې د ډیپلوماتیکو اړیکو ختمول یې یوه بې معنا اقدام او د نړیوالو اړیکو په ډګر کې د دې هیواد تېروتنه وباله. د البانیا لومړي وزیر آدی راما تیره ورځ په دې ایدیا سره چې ایران په دې هیواد یې سایبري بریدونه کړي، ایران سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د پرېکون په اعلان سره د ایراني ډیپلوماتانو د وتلو غوښتونکی سو. د ایران خارجه وزارت د البانیا د دغه غدیمانه اقدام په غبرګون کې په نړیوالو او څو اړخیزو غونډو کې د سایبري فضا په زمینه کې د ایران د اسلامي جمهوریت اصولي دریځ نمونه ته په اشاره سره تاکید کړی چې ایران داسې یو هیواد بخښنه غواړم چې ایران د یو داسې هیواد په توګه چې تل یې سایبري بېخبیناوي له بریدونو سره مخ دی، د نورو هیوادونو په بېخبیناو باندې د هر ډول سایبري بریدونو غندنه کوي. د ایران د خارجه وزارت په بیانیه کې د البانیا له لورې د نسبت سوي تورونو په دروغ بللو سره تاکید سوی چې د ایران په ضد پروپاګاندا او ټینشن رامنځته کوونکي اقدامات د البانیا په چارو کې د ترهګرو او د دښمنانو د رول لوبونې او د نفوذ ښودونکی دی. بیانیه کې زیاته سوی چې تر دغو بې اساسه تورونو او ایران سره د البانیا تر پرېکون وروسته له دې کار څخه د امریکا او د سیونیستي رژیم سملاسي هرکلی د دې ښودنه کوي چې دا کار د ایران په ضد د سیاسي فضا جوړونې په موخه وار د مخکې پلان سوی دی. د ایران خارجه وزارت همدارنګه د البانیا له لورې د منافقینو د ترهګرې ډلې په بنا ورکولو خواشینی ښودلې ده. البانیا کلونه کیږي چې د منافقینو د ترهګرې ډلې په اصلي امنځای بدل سوی او دغه ډله له دې هیواد څخه د ایران دولس وزت خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. تر دې مخکې هم د البانیا دولت په چټي تورونو سره د ایران سفیر غلام حسین محمد نیا له دې هیواده ایستلی و. په 2014 میلادي کال کې امریکایانو په عراق کې تر ناکامېدو وروسته د منافقینو ترهګرې ډلې د البانیا هیواد ته ولېږدول. په ایران کې د خبرګانو د شورا د لسمې رسمي غونډې په وروستي بیانیه کې د فلسطین او قدس شریف مسله د اسلامي نړۍ تر ټولو مهمه موضوع بلل سوې. په بیانیه کې د سیونیستي رژیم سره د ځینو تش په نامه اسلامي هیوادونو د اړیکو په غندنې سره تاکید سوی چې د اسلام له دښمنانو سره د هر اسلامي هیواد سازوباز نه یوازې د اسلامي امت ګټو ته زیان رسوي، بلکې افغانستان، سوریه، یمن، لبنان او د مقاومت د محور د غړي هیوادونو ملاتړ د ټولو اسلامي هیوادونو شرعي دنده جوړیږي. د خبرګانو شورا همدارنګه د عراق له ستر ولس څخه په قدرونې سره یې لښودلې چې د هیواد خلک د خپلو علماو او له شرعي مرجعیت څخه په پیروکارۍ او د ملي یووالي په ساتلو سره د اسلام د دښمنانو د دسیسو شنډولو کې بریالي سي او په دغه سپېڅلې ټاټوبي کې د سیاسي او ټولنیز ثبات د ټینګېدو او د پرمختګ زمینه برابر کړي. د خبرګانو شورا همدارنګه له ګاونډیو سره د اړیکو د پیاوړي کولو په لړ کې د ایران د خارجه وزارت د هلو ځلو په ستاینې سره د اسلامي جمهوریت له حکومت څخه یې غوښتنه کړې چې د ملي ګټو او عزت په نظر کې نیولو سره له نورو هیوادونو سره د تعامل په برخه کې اقدام وکړي او په ایټمي مذاکراتو کې د هیواد د ملي ګټو په ترڅ کې د ایران د ولس او د اسلامي انقلاب په ضد د دښمنانو په دسیسو باندې پام وکړي. ټاکل سوی چې د خبرګانو د شورا غړي نن د اسلامي انقلاب له معظم رهبر حضرت آیت الله سید علی خامنهای سره لیده کاته وکړي. په ملګرو ملتونو کې د ایران د استازي مرستیال ویلي چې د ایټمي وسلو د نه ازموینې ژمنه د ایټمي بې وسلې کېدلو ځایناستی نسي کېدای، خو سره له دې باید د نه ازموینې ژمنه په حقوقي الزام باندې بدله سي. په ملګرو ملتونو کې د ایران د استازي مرستیال زهرا ارشادي د ایټمي د نه ازموینې په نړیواله کلیزه کې ویلي چې د ایټمي نه ازموینې د تړون له لاسلیک کېدو څخه کابو 14 کاله تیر سوی، خو لا هم په ایټمي وسلو سمبالي وادونو په دې زمینه کې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د هغې په وینا که په ایټمي وسلو سمبالي وادونو په خپلو ژمنو عمل کړی وای، اوس به د ایټمي وسلو د له منځه وړلو لپاره زمینه برابره سوې وای. ارشادي وویل چې د ایټمي وسلو ازموینې په نړیواله کچه په ژواک خوراک او چاپیریال ناوړه اثرات کړي او تر دې دمه په ایټمی وسلو سمبالي وادونو 2000 ازموینه کړي چې تر ټولو زیات یعنی د دې شمیر نیمایي ازموینه د امریکای له لوري تر سره شوی دی. هغه زیاته کړه چې د ایټمی وسلو د ختمېدو د نړیوال تړون د شپږمې مادې پر بنیاد باید تر اوسه په نړۍ کې ټولې ایټمی وسلې ختمې شوې وای. د بشری حقوقو د څار نړیوالې اداره وایي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر قومي او مذهبي لشکرو د داعش د بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د دې ادارې له راپور سره سم په افغانستان باندې د طالبانو د یو کلن واکمنۍ پر مهال داعش ډلې په افغانستان کې پر لشکرو د جلس بریدونو مسؤلیت منلی دي چې پکښې لږ تر لږه 700 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بشري حقونو د څار د نړیوالې ادارې په راپور کې تاکید سوی چې طالبان له ګواښ سره مخ ټولنې د امنیت نیولو او د پیښو له قربانیانو سره د مرستې مسؤلیت لري. یا د اداره په خپل راپور کې په افغانستان کې د داعش او نورو ډلو د وروستیو حملو په اړه اندېښنه ښودلې او له طالبانو څخه غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د ګواښ سره مخ افغان لشکرو د امنیت د تامین په برخه کې جدي هلې ځلې وکړي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر په یوه خبري ناسته کې په دې باندې په تاکید سره چې د طالبانو حکومت ټول شموله دي له امریکې غوښتنه وکړه چې د دوحې تړون په خلاف د افغانستان د هوایي حریم نقضونه دې ختمه کړي. هغه همدارنګه ویلي چې افغان سیاستوال دې د پخوا خوبونه نه ویني ځکه چې هغوی کلونه کلونه د یوې مرکزي ادارې په جوړولو کې ناکامه پاتې سوي خو د طالبانو حکومت ټول شموله دی او دوام به وموندي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی په کابل کې خبریالان ته ویلي چې د نړۍ له هیوادونو سره سیاسي اقتصادي او فرهنګي اړیکې خوندي سوي او له دې لارې په کابل کې د نړیوالو سازمانونو په شمول 21 ډیپلوماتیک دفترونه فعال دي او په بهر کې هم 15 سیاسي او کنسولګری ماموریتونه کابل کې د طالبانو له حکومت سره دوامداره اړیکې لري. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرا
ایزانو د پروګرام په دغه برخه کې مو پام راړوم سیاسي تفسیر ته چې عنوان یې د سویفت له پلیټ فارم بهر د چین او روسیې د تعاملاتو پیل ده. هیله ده تر پای را سره ملګری اوسئ. روسیا او چین د دوو مهمو نړیوالو قدرتونو په توګه په وروستیو کلونو کې د ملګرتیا او د پراختیا او همدارنګه د امریکا د یو اړخیزه سیاستونو او غلیمانه اقداماتو په وړاندې یو شانته سیاستونه غوره کړي دي. په دې وروستي اقدام کې یې د امریکا لخوا د روسیې له بایکاټ سره سره د ګازپروم شرکت یوه موافقه لاسلیک کړې ده چې د هغې په اساس چین ته د روسیې د صادراتو گاز د بای ورکول د ډالر پر ځای په یوان او روبل سره تر سره کیږي. د گازپروم لوړ رتبه اجرایی مدیر الکسی میل اویل په روبل او یوان د پیسو ورکول هم د روسیه د گازو پروم او هم د چین د تیلو د ملي شرکت لپاره ګټور دی او د نور شرکتونو لپاره بیلګه کېدلای سي. هغه زیاته کړه دغه اقدام محاسبات ساده کوي او مشتد اقتصاد د پراختیا لپاره ډیره انګیزه راکوي. روسیا او چین او څو نور هیوادونه له کلونو راهیسې په لټه کې دي په نړیوال تجارت کې د ډالر د برلاسي توب مخنیوی وکړي. دغه سیاست د روسیې پر ضد د امریکا د اقتصادي بایکاټونو له سختولو سره نور هم ګرندي سوي. په وروستیو میاشتو د روسیې او اوکراین په جنګ پسې امریکا او د هغې اروپایي متحدینو د روسیې د تیلو او ګازو برخو په ضد سخت بایکاټونه لګولي دي. دغه هیوادونه هیله من و چې د بایکاټ د سیاست په غوره کولو سره به مسکو اقتصادي فشار زیات کړي. خو د روسیې ولسمشر پوتین اعلان کړی دی چې له روسیې د انرژي اخیستونکي باید خپل پیسې په روبل ادا کړي. پوتین په حقیقت کې اروپایي ګاه کان مجبور کړل چې د روسیې د ګازو د ترلاسه کولو په بڼه کې په ګازپروم بانک کې خپل روبلي بانکي حسابونه خلاص کړي او خپلې پیسې په روسیې اسعارو ادا کړي. همداراس په هغو شرکتونو او یوادونو چې له دغه کاره یې ډډه وکړه ګاز خرڅول بند سول. د دغه سیاست غوره کول نه یوازې د امریکا او اروپایي هیوادونو خوښ سو، بلکې د هغو د تمې په پټه د روسیې حاید هم زیات کړل. د امریکا په پټه چې په تک قطبي یو اړخیز پالنې او خپلو دښمنانو، سیالانو او حتی شریکانو پر ضد د بندیزونو په اعمالولو ټینګار لري، د مسکو او بیجینګ له نظره اوسنی نړیوال نظام سو قطبي نظام دی او د امریکا سیال قدرتونه د هغې له غیر قانوني او سلطه پالو اقداماتو سره په کامل ډول مخالفت لري. لدی عمله روسیه او چین پلټه کې دي چې د لویدیز له بندیزونو او د روسیه او اوکراین له جنگ سره سره په اقتصادي، تجارتي، پوځي، امنیتي، تسلیحاتي، سیاسي او ډیپلوماتیکو زمینو کې خپلې اړیکې له مخکې زیاتې پیاوړې کړي. اوس د روسیې وی ټی بی بانک هغه لومړنی بانک دی چې له سویفت پلیټ فارم بهر د چین د یوان انتقال پرانستلی دی. داسې ښکاري چې د امریکا او د هغې د متحدانو لخوا د تک قطبي نړۍ د ساتلو لپاره له هلو ځلو سره سره پای ته رسېدلی دی او هغه کړچارونه چې د لویدیز په وسیله په تېره بیا د بندیز له لارې په هیوادونو د اقتصادي فشار د مالولو په لړ کې غوره کېږي په ماتې محکوم دی. د سیاسي تفسیرې پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
د تاریخ پاڼه د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې و منی عزیزانو. اوسم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1401 هجری لمریز کال د وږي د میاشتې 18 نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د سفر د میاشتې له 18 او د 2022 میلادي کال د سپتمبر له 8 نیټې سره برابر ده. عزتمن اوریدونکو د سپتمبر 8 نیټه له بې سوادۍ سره د مبارزې نړیواله ورځ نومول شوې ده. په 19 پیړۍ کې صنعتي هیوادونه د ټولنې په بدلون کې د تعلیم او تربیت د رول په اهمیت پوه شول. دغه فکر هله پیاوړی کېده چې صنعتي انقلاب او د ټولنې په ټکنالوژیکي او صنعتي جوړښتونو کې پرمختګ د هغو وړتیا درلودونکو او نوښتګرو کسانو ته اړتیا زیاتوله چې تعلیم یافته وي. له بلې خوا په نوي خپلواکه شوي افریقایي او آسیایي هیوادونو کې له بې سوادۍ سره د مبارزه مسله د یوې ملي موخې په توګه په نظر کې ونیول شوه او د ټولنیز عدالت او پراختیا اړتیا وګڼل شوه. له دغو ټولو هڅو سره سره د ډول ډول دلیلونو په وجه په ټول نړۍ او حتی په پرمختللیو صنعتي هیوادونو کې د بې سوادۍ مسله لا هم پاتې ده. د ویلو ده چې د 1,000,000,000 ماشومانو په شمول د نړۍ 1,000,000,000 نفوس د اقتصادي او کلتوري بېوزلۍ په وجه د ښوونې او روزنې له نعمته بې برخې دي. دوه سوه نه پنځوس کاله پخوا د 1983 میلادي کال د سپتمبر په 8 نیټه د کاناډا تاتووی له مودو نښتو وروسته بالاخره د پاریس تړون پر اساس د فرانسه له نیواکه ووته او په رسمي توګه د انګلستان تر ملاتړ لاندې ورغی. خو د کاناډا، انګریزانو او فرانسویلو اصله کاناډایانو تر منځ شخړو تر ډیر مودې پورې دوام درلود. په 1918 میلادي کال کې د کاناډا د خپلواکۍ اعلان باوجود دغه هیواد د سیاسي نظام له نظره د انګلستان تابع دی او ګورنر جنرالي حکومت لري چې ګورنر جنرال په کاناډا کې د برتانوي ملکې استازی ګڼل کیږي. یو اتیا کال پخوا د 1940 میلادي کال د ستمبر په 8 د نازی جرمني ځواکونو پر شوروي له حملې درې میاشتې وروسته د لینینګراد ښار کلا بند کړ. خو د دې باوجود د هیټلر او د هغه د قومندانانو د پیشبینی سره سره دغه ښار نسکور نه شو او د هغه ښار خلکو د 1944 میلادي کال تر جنوري پورې چې د کلابندۍ کړۍ ماته شوه مقاومت ته دوام ورکړ. د لینینګراد پوځي کلابندۍ په موده کې خلک له تر ټولو لږو امکاناتو برخمن وو او صرف خوراک د ایران په لاره د الوتکې په وسیله هغو ته رسېده. په همدې دلیل د دغه ښار د کلابندۍ په بهیر کې کابو 1 میلیون عام خلک ووژل شول. خو جرمني ځواکونو ته د شوروي پوځ په ګزارونو د هیټلر پوځ په مقابل کې د نورو جبهو په پرانستل کېدا پسې او په شوروي کې د سخت یخنۍ په وجه د جرمني پوځ د لینینګراد له شاوخوا شاتګ ته مجبور شو. څلور څلویښت کاله پخوا د 1350 هجري لمریز کال د وږي د میاشتې په 18 نیټه د پهلوي مستبد رژیم پوځیانو د تهران د خلکو سترې مظاهرې په وینو او خاوره ولاړلې. په دغه ورځ د تهران مسلمانانو سهار وختي د پل پسې څو ورځو لپاره د رژیم پر ضد خپلې مظاهرې پیل کړې. په هغه وخت کې په تهران کې پوځي حکومت اعلان شوی و، خو خلکو دغه وضعیت او په واټونو کې د پوځي ساز و سامان او عسکرو شتون ته له پامه پرته د باچا رژیم د ظلمونو پر خلاف شعارونو ورکولو ته مخه کړه. په عین حال کې د باچا د ځانګړي ګارډ ګوډاګیو له مځکې او هوا په بې دفاع او حق غواړو خلکو ډزې وکړې او په لنډ وخت کې د تهران له 4000 زیات کسان شهیدان کړل او په زرګونو خلک یې ټپیان کړل.
ایزانو یادونه کوم چې www.parsday.com/ps زموږ د پانه درک ته او تاسو کولای سي په دغه پانه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بیلابیل علمی او فرهنګي مطالب ولولئ. همدارنګ pashtonnahniwi@yahoo.com مو ایمیل ادرس دی چې تاسو کولای سي له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه وړاندیزونه شریک کړئ. ایزانو وس به هم د شهید سلیمانی ترنوان لاندې د ایران له لوري د نیو او پرمختللې جنگي کشتۍ په اړوند ځانګړې خبرونه واورئ او له هغه وروسته به هم د الهي نومونو د مانوي خبرونه تازه برخه تاسو ته وړاندې سي چې په دې سره زموږ د نن ورځې سهارنۍ خبرونه ختمیږي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو.
دفاعی توان منه
قدر من اوریدون کو زمر سلامونه او نیک پرزوینه و منه. عزیزانو در شهید سلیمانی کشتی پا سمندری دگر که در نوخت سمبول ترن وان لنده لیو زنگر مطلب سر زا فاطمی لخبر مخترم هم کار
عبدالمجید دورانی سر
ستاسو پا خدمت که حاضر شویو. هیله در چتر پای را سر در ملگرتیا فرصت ولد.
رانوریدونکو د اسلامی ایران د ملی امنیت او قدرت لپاره د سمندري ځواک اهمیت د هغه هیواد په توګه چې په خپلو شمالي او جنوبي پولو کې اوږد ساحلونه لري او لبل پلوه د فارس خلیج په جیو پولیټیکا حوزه کې قرار لري نه انکارېدونکی دی. دغه چارې او حقیقت ته په پام سره چې ایران څو لسیزې کېږي له تسلیحاتي بایکاټونو سره مخامخ دی، نو ځکه د سمندري تجهیزاتو او کشتیو د تامین لپاره داخلي توانمنیو ته په پام سره د ایران د سمندري صنایعو او سپاه پاسداران د سمندري ځواک د ځان بسیا د فعالیتونو سرلوحه ګرځېدلې ده.
د سپای پاسداران سمندری ځواک ندسا چې د تپلی جنگ په منځنیو کې بڼه غوره کړه، له سپیڅلي دفاع وروسته د دنیا د ورځې له ټکنالوژۍ په استفادې سره وتوانېده ورو ورو جنگي او لوجستیکي کښتۍ او د خپلې اړتیا وړ نور تجهیزات په ځایي توګه تولید کړي او ځان بسیا ته ورسیږي. د سپای پاسداران سمندري ځواک له سپیڅلي دفاع وخت راهیسې تر مدو مدو د کښتیو په حوزو کې په خپلو تندرو کښتیو متکی و، یعنی ورکوټي او چټکې کښتۍ خپل ماموریت ته په پام سره استفاده کولې، خو په وروستیو کلونو کې په سپا کې د تندرو کښتیو په طراحۍ کې یو مهم بدلون، یعنی د دوه بدنی کاتاماران کښتیو د جوړولو لپاره هڅه شوې ده. د کاتاماران کښتۍ له یوه بله جلا له دوو بدنو جوړه شوی چې د یوه منځني بدنی په وسیله سره تړل کیږي. د یو بدنی کښتیو په اپوټه چې د خپل انډول لپاره له بره مخزنونو استفاده کوي، په کاتاماران کښتیو کې په اوبو کې د بدنی د پایدارۍ په خاطر د دوه بدنی ترمنځ له عرضي فاصلې استفاده کیږي او هر څومره چې دغه عرض زیات وي نو پایداری هم لا زیاتیږي. د دغه ډول طراحۍ یوه بله مهمه ګټه په ډیرو کمو ژورو اوبو، یعنی کابو له دوه میټره کم ژورو اوبو کې د حرکت کولو وړتیا ده. په دې زمینه کې لومړی ګام د شهید ناظری د کښتۍ په جوړولو سره پورته شوی او بل ګام اوس د شهید سلیمانی د کښتۍ په جوړولو سره پوره شوی دی.
د ایران د پوز د سمندري ځواک قومندان سردار علي رضا تنگسيري د روان 1400 کال د زمري په میاشت کې د سپاه د مالک اشتر فیسټیوال پترس کې د دې خبرې په کولو سره چې د غزواک په تیرو څه د پاسه دریو کلونو کې د سپاه په سمندري ځواک کې اته کشته او تجهیزات شامل کړي دي چې عموما د هیواد د داخل له تجهیزاتو جوړ شوي دي. وویل د سپاه د سمندري ځواک یو ویاړ دا دی چې د هیواد دننه له جوړو شوو تجهیزاتو استفاده کوي، چې په دې لړ کې د شهید سلیماني کښتۍ چې په ریډار کې نه راځي جوړه شوې ده. دغه لړۍ د شهید سلیماني په نوم نومول شوې ده او په بوشهر کې د شهید محلاتي په سمندري صنایعو کې په ځایي توګه طراحي او جوړه شوې ده او له دې سره په یو وخت په بندر عباس او قشم کې هم په جوړېدو ده. هغه د شهید سلیمانی کښتۍ په اړه وویل، دغه ځانګړي کښتۍ په بشپړه نوې بدنې یعنی انکیټ سره جوړه شوې ده. د شهید سلیمانی کښتۍ په حقیقت کې کاتاماران انکیټ یعنی کاتاکاران کښتۍ په سینې سره ده. دا یادونه ده چې په نړۍ کې یوازې درې هیوادونه د څه د پاسه شپېته میټره په اوږدوالي سره د المونیمي کښتیو د جوړولو او ډیزاین کولو وس لري چې ایران هم پکې شامل دی.
عزیزانو، د شهید سلیمانی جنگی کښتۍ چې په اووه شپېته میټر اوږدوالی سره د سمندرونو او دریابونو په خرابو شرایطو او لیرې اوبو کې د ډول ډول عملیاتو د اجرا، سمندر کچکونې وړتیا او د طراحي ډول ته په پام سره د شپږ سوه ټنه وزن د وړلو توان لري، دغه کښتۍ د خپلو هم اندازه کښتیو په نسبت د مانورو له ډیر زیاتې وړتیا هم برخمنه ده، چې دغه وړتیا په افندي او په دافندي ډول ډول تاکتیکونو په اجرا کې ډیر زیات اهمیت لري. د شهید سلیمانی کښتۍ په هیواد کې د ځای شوي ډیر پیاوړي څلور موټره آلی باندې سمباله ده چې د عملیاتو په ډګر کې د چټک شتون او له ساحلي ملاتړ پرته د اوږدو واټن سمندر کچکونې وړتیا په لیرې اوبو کې د اسلامي ایران د ګټو د دفاع لپاره زمینه برابروي. د دغه جنگی کښتۍ واټن 15,000 سمندري میله دی او په آزادو اوبو کې د نتسا د شتون امکان برابروي. په شپه او ورځ کې د سمندري هلیکوپټر د کښتیو او د اوچتېدو او وړلو وړتیا د سمندري ماموریتونو پته په پام سره په ناارامه اوبو کې د حرکت کولو توان، د یرغلیزو چټکو کښتیو آبګیری، آب اندازې او وړلو توان او داسې نورې ډیرې وړتیاوې لري. د شهید سلیمانی جنگی کښتۍ د استخباراتي اشراف او پیژندلو په حوزه کې او همداراز د هدفونو په څارلو کې هغه سطحي او له سطحې لاندې او هوایی وي ډیر زیاته وړتیا لري او د کشفولو او افشا کولو په ډیرو پرمختللو تجهیزاتو سمباله ده. همداراز د الکترونیک جنگ، مخابراتي او راداري اورېدو توان هم لري. د دغه کښتۍ یوه بله وړتیا د لینکونو د ډیټا، د ورځې د مخابراتي او ارتباطي تجهیزاتو او له ځانه د ساتنې په ځای پلیټفارمونو سمبالېدا ده.
ګرانو مینوالو، د شهید سلیمانی په نامه کښتۍ د ایران هغه ړومبنی جنگی کښتۍ ده چې په عمودي بورد، کم واټنه او منځ واټنه دافع هوا پلیټفارمونو په ترکیبي ډول سمباله ده. د دغه کښتۍ یوه بله وړتیا تر 1.5 کیلومتره واټنه پورې له عمود ویشتونکو لانچرونو د دافع هوا توغندیو د ویشتلو توان دی. دغه کښتۍ په عین حال کې په اټومیټیک او نیمه اټومیټیک پلیټفارمونو د خپل شاوخوا او سطحې او هوایی هدفونو سره د ښکېلېدا او دفاع لپاره د 40 او 30 ملي میټري توپونو باندې سمباله ده. دغه کښتۍ د لنډ واټنه او منځ واټنه له سطحې نه سطحې ته د توغندیو د ویشتلو په ړومبي پلیټفارم هم مجهزه ده او د عملیاتو له کوټې د نښتې، د ډګر د مدیریت او د ګواښ او هدف د پیژندلو وړتیا هم لري. د دغه کښتۍ په ډیزاینینګ کې د دنیا له موجودو وروستیو تجربو استفاده شوې ده او د دغه کښتۍ د فضاګانو، ځایونو، تجهیزاتو، د رنګ، د ترکیب، د تجهیزاتو د جوړښت او د کښتۍ د پرسنل، د رواني او فکری تمرکز د رامنځته کولو په لړ کې له دقیقو او د ورځې له علومو او تجربو ګټه پورته شوې ده. د شهید سلیمانی کښتۍ حاضر دمه د سمندري ځواک تر ټولو مسلح کښتۍ بلل کیږي او د پام وړ تسلیحاتی ترکیب لکه سطحی، زیر سطحی او هوایی ضد هدفونو د لمنځه وړلو او یرغلیزو عملیاتو توان لري، او لزان سره د توندرو یعنی چټکو کشتیو د وړلو قابلیت هم لري. د دې پترس کې چې دغه کشتی د هلیکوپټر د منلو توان هم لري، لومبه دا خیال کېده چې یوازې د سپکو هلیکوپټرونو د وړلو توان لري، خو د 4012 بل منلو ته په پام سره زیات استحکام لري او په یرغلیزه زمینه کې هم د سمندري ځواک د شاهد 215 ډوله هلیکوپټر چې پوره لوډ وي د وړلو توان هم لري.
ډیر زمون اوریدونکو د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر ده موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
روغ رمټ او بریالي اوسئ.
الهنا ما اعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك.
إلهي نمنا
إلهنا ما أعدلك
مليك كل من ملك إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، اوس هم د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی چې د الهی نمونو د پروګرام یو بل برخه تاسو ته وړاندې کړو. نن به در سره د خدای تعالی د یو بل نوم یعنی طاهر په اړه معلومات شریک کړو. هیله ده چې تر پای را سره ملګرتیا وکړئ.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان
دوستانو، په تیرو پروګرامونو کې مو ویل چې الهی نمونه د عبودیت او بندګۍ په لار کې د ګام کې خودل لپاره د خدای تعالی د پیژندلو بهترینه او اساسي وسیله ده. په بل وینا، انسان د اسماء الحسنا د درک او پوهیدا پرانا کې پوهیږي چې متعال خدای له هر ډول عیب، نقص او حتی تصور، تجسم او همداراز هغه وسب چې عموما مخلوقاتو پورې اړه لري پاک او مبرر دی. او مهمه دا چې مونږ هم د انسانانو په توګه چې خدای تعالی د هغه د ځایناستي او خلافت په هدف پنځول یو، د الهي نمونو په هر څه زیات شناخ سره خپل انساني کمالاتو ته نږدې کېدل او خپل وجود لایبونو او بدرنګیو پاکولی شو. د خدای تعالی یو نوم چې زمونږ د پاکی او انسانی کمال د تحقق لپاره ښه وسیله ده، د طاهر نوم چې د پاک او پاکیزه په معنا دی. دغه نوم لا طهر تکی اخیستل شوی او مشتقات یې په قرآن کریم کې یو دیرش ځله کارول شوی دی.
متعال خدای هم طاهر او پاک دی، او هم د ټولو سیزونو او موجوداتو پاک کونکی او متحر دی. یعنی طاهر خدای انسان له ظاهری او باطنی، بدنی او روحی نجاساتو او ککړتیاو پاکوي. خدای تعالی هم هغه ډول چې د انسان ظاهر او بدن د اوبو په شان په څیزونو سره لکه کړتیا او ظاهري نجاساتو پاکوي، په باطن کې هم خپل ښه بندگان له اخلاقي نجاساتو او پلیدیانو تطهیر کوي او هغو ته له افراط او تفریط د پاکېدو لاره ورزده کوي او ورسره مرسته کوي چې د اعتدال هنر ترلاسه کړي تر څو په خپل حد کې د طاهر کېده په صفت کې ښکلی شي. د بېلګې په توګه د انسان روح د سخاوت په نوم په فضیلت سره له زیات غوښتنې د اسراف او تفریط د بخل په شان فضیلت سره پاکوي. همداراز د شجاعت فضیلت ته اشاره کولی شو چې پاک خدای په هغه سره انسان له بې پروایۍ، افراط او د هغه تفرید ویرې ژغوروي.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
ایزن او د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي، اے خلکو، پخپل نفس او ځان کې الهی اخلاق رامنځته کړي، په بلا وینا ځان په الهی اخلاقو خایسته کړي. یعنی کا خدای تعالی طاهر دی، انسان ځان پاک او پاکی زکړي. البته دغه طهارت او پاکی مرتبه او درجه لري. د طهارت او پاکی تر ټولو لوړه مرتبه او درجه د خدای تعالی د ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم او پاکو اهل بیتو پورې اړه لري. د احزاب سوره درې درشم آیت کې دا سی فرمایي، لدې پرتا بل څه ندی چې خدای تعالی اراده کړی دا چې لتاسو د پیغمبر اکرم لا قرآن رچ او پلیدی لری کړی او تاسو پاک او متطهر کړی. خدای پاک په دغه مبارک آیت کې چې په آیت تطهیر هم مشهور دی فرمایي چې الهی اراده دا ده چې د خدای پاک د پیغمبر اهل بیت پاک او متطهر کړی، ځکه چې د سبحان خدای کلام پاک دی او لا پاک کس پرتا بل څوک هغه نشي ترلاسه کولی. باید له هرې ناپاکۍ او کاکړتیا لیرې وي. دغه حقیقت د واقع سورې په و اویایم او نه اویایم آیتونو کې داسې راغلی دی، یقینا دغه قرآن هغه قرآن دی چې ارجمند او ارزښتناک، چې له هر ډول تحریف او بدلیدا خوندي دی. لا پاک شبیو پرتا د هغه حقایق او اسرار ته بل څوک لاسرسی نه لري. د قرآن مفسر آیت الله مکارم شیرازی په تفسیر نمونه کې د دغه آیت په اړه د دې پوښتنې په ځواب کې چې په قرآن کې لا متطهرون کوم کسان دی، داسې لیکي، پوهیږو چې داسې کسان زیات وو چې قرآن یې د خدای پاک د رسول پیغمبر اکرم لا مبارک شوند اوریده او د حقیقت د زلال او به د وحی سرچینه بلله، خو د دخمنه تعصب او ضد باندې ککړ وو. دا غو مبارک آیاتونو یې ډیره کمه ګټه هم پورته نکړه. خدا سي ډیر کم کسان چې لګ یې ځان پاک کړ او د حقیقت معلومونه او تحقیق پر روح سره ورته مراجعه وکړه نو هدایت شول. په دې اساس هر څومره چې د انسان تقوا او پاکی زیات شي نو د قران کریم زیات او ژور مفاهیم ترلاسه کوي. په دې ډول آیت په هر دوو اړخونو، یعنی جسمی او روحي اړخونو کې صادق دی. مشخص ده چې رسول الله مبارک او ائمه اطهار مقربه پرخته د مقربانو ښکارا بیلګی دي او د قران کریم حقایق لټولو بهتر درک کوي.
عزیزانو، طهارت له ککړتیا او خباست د داخل او بهر پاکول دي. په اسلامي علومو کې طهارت معمولا په دوو ډولونو ویشل کیږي، یو له نجاساتو ظاهري طهارت او بل باطنی پاکي چې په وضو، غسل یا تیمم سره ترلاسه کیږي. په ظاهری طهارت کې نه یوازې بدن، تن، لباس، خواړه او نور چې ککړ وي له شرعي نظره هم باید طاهر وي. د بیلګې په توګه په یوه روغتون کې کوینه و تویول شي نو په اوبو او زده اوفونه کوونکي موادو سره وینځل کیږي چې میکروب یا جراثیم له منځه لاړ شي. خو شرحي پاکي دا ده چې په هغه کې یا په هغه ځای کې درې ځله اوبه واچول شي چې لوړه درجه لري. جالبه ده پوه شو چې خدای تعالی د مائدې سورې په شپږم آیت کې د غسل، وضو او تیمم لپاره له ضروري حکمونو وروسته فرمایي: خدای تعالی نه غواړي تاسو لپاره سختي رامنځته کړي، بلکې غواړي تاسو پاکیزه کړي.
عزیزانو، په احادیثو او روایتونو کې د لباس او بدن د طهارت او پاکی چې په وضو، غسل او تیمم سره ترسره کیږي د انسان له داخلي تزکیې سره نیغ په نیغه ارتباط لري. د بیلګې په توګه حضرت امام صادق علیه السلام فرمایي: د جمعې غسل پاکوونکی او د ګناهانو کفاره ده، لا جمعې تر بلې جمعې. په همدې اساس ظاهري طهارت د روح د طهارت سریزه ده چې هغه هم د خدای په درگاه کې د عملونو د قبلیدا سبب ګرځي. خدای تعالی په سوره شمس کې لڅو عظیم او قسمونو ورسته فرمایي: په تحقیق سره هغه کس وژغورل شو چې دغه نفس یې پاکیزه کړ او خپل ځان یې پاک کړ، او بې ګټې شو هغه کس چې هغه یې ککړ کړ. دغه دومره ټینګار د دغه حقیقت خودنه کوي چې د نفس او زړه پاکي د بدن له پاکي ډیره مهمه ده. ځکه ویل کیږي چې انسان چې هر څومره سختي، مصیبت او کړاو تیر کړي، باید د هغه د پاکولو اقدام وکړي او د خپل داخل په پاکولو سره ځان له باطینی نجاستونو آزاد او پاک کړي.
په فقهي اصطلاحاتو کې طاهر د نجس ټکی په مقابل کې د پاک په معنا دی. په اسلامي فقه کې نجس هغه څیز ته ویل کیږي چې د پلیدي او ناپاکي په خاطر باید له هغه ډډه وشي، او له هغه لرې کېدا او ډډه کېدا شرعي بیان کړی ده. مثلا اوبه چې نجاست پکې شامل وي د چخاک نه ده، او ورسره وضو او غسل نشي کېدلی، او په هغه جامو سره چې نجس شوی وي لمونځ نشي کېدلی او نور. د نجس ټکی یو ځل د توبې سورې په آیتونو کې د مشرکانو په وصف او صفت کې بیان شوی ده، او فرمایي: خدای تعالی، ای هغو کسانو چې ایمان مو راوړی دی، حقیقت دا دی چې مشرکان ناپاک دي. د دغه آیت په عرفانی تفسیرونو کې راغلی: هغه کس چې مشرک دی همیشه نجس دی، ځکه داسې کس خپل خدای نه پیژني او په غیر خدای تکیه کوي، او هغه لپاره د مشرک ټکی کارول کیږي. لبل خوا د اسلام په سرکنیو وختونو کې د نبی اکرم پروګرام روخانه وو، او ټولو ته پته وه چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د نورو پیغمبرانو په شان په ټولنه کې د لوړو اخلاقي ارزښتونو یو لړۍ خبره کړي. لدې سره سره مشرکانو د اسلام د نفوذ د لارې پر سر تر ټولو ستر خنډ وو، او هیڅکله حاضر نه و چې رسول الله مبارک سره یو ګام پورته کړي، بلکې په دوامداره توګه له هغه حضرت سره په جنگ وو، او د هغه حضرت د وژلو سریزې برابرولې. نو ځکه دغه کسان ناپاک وو. د قرآنی علومو ستر استاد او مفسر آیت الله سبحانی په دې باره کې داسې وایي: په یقین سره هغه کسان چې د پیغمبرانو او الهی نبیانو د دعوت د خبرېدا مخه نیسي او اجازه نه ورکوي چې الهی کسان ټولنه له اجتماعي او اخلاقي زوړتیا وژغوري او انسان چې په ټولو موجوداتو کې افضل دی له کاڼې لرګي پالنې زنا او فحشا او غیره وژغوري ناپاک دی.
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا.
ایزانو دا پروگرام وخت پایته ورسید. د خدای په امانی په ترس کې د تل په شان لاسونه دعا ته پورته کوو او د دعای جشن کبیر 25م بند په خپلو کې زمزمه کوو. خدایا خدایا لتا غواړم د تا د نوم په برکت ای صورت پنځون کیا، ای اندازه کون کیا، ای تدبیر کون کیا، اے پاکون کیا، رانا بخون کیا، اے آسانون کیا، اے زیری ورکون کیا، اے ویرون کیا، اے مخکے کون کیا، اے زندون کیا، تپاک او مبرائے لتا پرتا بل معبود نشتا. فریاد فریاد پالون کیا مونگا د جهنم لا اورا وساتا.
ان شاء الله تعالی په همدې دعا سره د دغه الهی نومونو د نننۍ پروګرام وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله پامان. Thank you.